یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د برید په اړه د پینټاګون څېړنه کوي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. سرچینې وایي د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره په افغانستان کې پټې خبرې کړي.
خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي، او په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بېوزلي.
د واده جهزیه نور شان ډیر قیمت دي، ډیر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي.
نور مطالب هم لرو، او د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې له هغې مخکښې وکیلې سره خبرې لرو چې راتلونکي ته د امیدوارۍ په سترګه ګوري.
ولس زموږ پوه ولس دی، نو زه ډېره ناامیده نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوند کې دوه لپاره خبرې د روانې میاشتې په 9 په ویانا کې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د بوسنه هرزګوینه د سولې ساتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل لاهورې د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي، او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د نوموتی جهادي قومندان احمد شام مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړي، او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو د ډلې په توګه له لیست نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این ایس سی آر وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ژمنه کړې ده چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنې مرستې ورسوي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د ټولو بې ځایه شو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. له ازبکستانه د افغانستان د لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوښتل، او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار معید یوسف وکړ. خاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خبره کړي چې په تورخم کې د تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، میوند اتلان، اباسین څپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګنده شي چې کومه لوبډله له کومې یوې سره مخامخېږي. دا لوبې به 10 ورځې دوام کوي. خبرونه لازم دی راډو اوري. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمن د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 نیټه بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړونو وایست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم له غیر اورسته په دغه تړون کې کړي ژمنې کړي ځینې ژمنې تر ابخولاندې کړي او د بیلګې په توګه په لوړ کچا او زیاته پیمانه د یورانیم د بډاینې پروسه بیرته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په یوه خوله د بوسنیا هرزګوینا د 16 ځواکونو ماموریت تمدید کړ. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د چین او روسیې په خاطر په دې اړه چې د یوه پرېکړې لیک ملاتړ وکړي له هغه د نړیوال 16 د استازي دفتر ترې لرې کړی شوی دی. د دغه پرېکړې لیک له مخې د اروپایي ټولنې په مشرۍ 600 کسیز ځواک ته چې د یو4 په نوم یادیږي د یو بل کال لپاره هلته پاتې کیږي. په تصویب شوي پرېکړې لیک کې د عالی استازولۍ د دفتر عبارت وروسته له هغې لرې کړی شو چې اوسنی استازي کریسچن شمید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل لومړني راپور کې ویلي و چې د بالکان سیمه کې پروت دا هېواد د بوسنه سربیانو لخوا د بیلتون غوښتونکو اقداماتو له کبله له بالقوه ګواښ سره مخامخ دی. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب کې لویدل چې و کس په کې وژل شوی. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انټونوف 12NA الوتکه پرون د ایرکوتسک په سیمه کې ولویده. روسي د سنوي وایي دا الوتکه وروسته تر دې له رادار ورکه شو چې یو ځل ونتوانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی څرګند. په دې الوتکه کې 2 عمله د بیلاروسو، 2 پکې روسانو او 2 هم اوکراینیان. او د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبه ته هیله ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بل لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. افغانستان پرون بل لوبه له هند سره وکړه چې لوبه هند وګټله. د شلورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې روان دي. دا لوبه د اکتوبر په 18 پیل شوی او پای لوبه د نومبر په 14 ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه پر تفصیل سره کتلای شي. د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بیګټی شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلي امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې بې ځایه ځای نه شي. خو ښاغلی پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې طالبان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخوانی لیرې شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولې ډول د واک انتقال او په ټولګټونو حکومت هوک شوی و خو له واک د لیرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي ویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له تیرو 40 کلونو کې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یو مخه و. ښاغلی پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نور برخو حقونه په تیر شلو کلونو کې ترلاسه شوی وو ساتل شوی وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي وو چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غنی د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي وو چې له افغانستان څخه د مخکني ولسمشر اشرف غنی تر وتلو یوه ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه فشار راوړی و چې مطمئن شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دی ویلي وو چې دا نوی حکومت به ټول شمول او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غنی د اګست په 15مه نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و. له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې د مخکیني حکومت پرزیدل له هغه سره په تضاد کې رامنځته شو چې پلان یې نیول شوی و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د پخواني ولسمشر اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅې ناکامې شي. د زمري په 23مه د کابل له سقوط وروسته په کابل کې د ملکیانو پر یوه کور د امریکا د برید په اړه د پنټاګون تازه څېړنه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9مه په دې برید کې د یوې کورنۍ د اوو ماشومانو په ګډون لس کسان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډېر خلک پکې ښکیل دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9مه په دغه برید کې د یوې کورنۍ د اوو ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسله والو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس دغه برید ترسره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم وارزولې. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوی وي. هغه همدارنګ وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکیل دي د سبب شوی چې دا پیښه رامنځته شي. پنټاګون د پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوی بریټ په لومړي ورځو کې د دې بریټ دفاع کوله او ویلو چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي پنهخه کړی و. خو ورسته له هغه چې امریکایي نیو یارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 18مه امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي دا ومنله چې په دغه بریټ کې یوازې ملکی وګړي وژل شوی او هغه یو تراژیک تیروتنه وبلله. د نیو یارک ټایمز په څیړنه کې ویل شوی چې په دغه برید کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی بلکې په غلطۍ ملکی وګړي پنهخه شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې ویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ به هڅه وکړي چې پاتې غړي یې امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دونه خبري کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه په مکرې اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان په تیرو لسو میاشتو کې 800 میلیون ډالر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی رئیس توکل احمد یار د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل، افغانستان په تیرو لسو میاشتو کې زرګونه ټنه پیاز، وچه میوه، تازه میوه لکه انګور، انار، مڼی او اوګه بهر ته صادره کړي چې ټولیزه بیې 800 میلیون امریکایي ډالر ته رسیږي. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو دوو میاشتو کې په بانکونو کې د افغان سوداګرو د پیسو بند پاتې کېدو او د افغانستان د سوداګریزو بندرونو او ګمرکونو د تړلې پاتې کېدو له امله سوداګر د وارداتو او صادراتو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ وو. د فراه ولایت مرکز او په دغه ولایت کې د ابو نصر فرایي سوداګریز بندر ترمنځ دویم لاین سړک د جوړولو چارې بیا پیل شوې. د فراه لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال والی مولوي عبدالصمد فاروق پرون چهارشنبه د دغه سړک د رغونې د کار پیل په محل رسنیو ته وویل. یا سړک چې د فراه مرکز د ابو نصر فرایي له سوداګریز بندر سره نښلوي 160 کیلومتره اوږدوالی لري چې 60 کیلومتره به د ایران په مالی مرسته جوړیږي. د دغه سړک د جوړولو چارې په 1948 کال کې پیل شوې او هغه مهال یوازې 60 کیلومتره جوړ شو، خو د امنیتي ستونزو له امله 60 کیلومتره له جوړېدو پاتې وو. د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او یا 150 افغانۍ له خپل حساب راو پسی. د افغانستان بانک پرون دی ویلامې خبرولو سره ویلي چې کچېرې د بانکونو مشتریان غواړي چې په میاشتنی ډول خپل پیسې له بانک راو پسی، نو کولی شي 1200 ډالر یا 100 افغانۍ په یو میاشت کې راو پسی. له دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې یوازې د 200 ډالرو درا ایستلو او د افغانۍ حساب لرونکو په اونۍ کې د 100 افغانۍ رئیسلو اجازه درلوده. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ او نوی پوله، یو سعودي ریال درویش افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 140 افغانۍ اتیا پوله، یو اماراتي درهم 40 افغانۍ لس پوله، زر پاکستانی روپی 1515 افغانۍ، زر هندي روپی 1200 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ دیش پوله.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو سورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې بیا پیلېږي. سکل دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو واشنگټن به هم دې تړون ته ستون شي. دا ځل واشنگټن له ایران غوښتي دي چې په ښه نیت خبرو ته کښېني. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهارشنبې پر اوسه ویل د دې خبرو مشیبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچی دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگټن هیله مندي چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په شنیت خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په جواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې. یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پر مختللي سنټرفیوز سنتر فیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په ویانا کې په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سختریزه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اوربند خبرې کړې. د پاکستان پاوز او د تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو د آزادۍ رادیو مشال څنګه تویلې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې دې ډلې دا خبر رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو د مشال څنګې همکار پامیر ساحل راکوي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې و چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی اوسیدونکي په اوسنی وخت کې په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي که لګښتونه راکم شي نو د ډیری ځوانانو، پیغلو او د هغو په کورنیو کې به د ډیرو ستونزو مخنیوی وشي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج دي.
گلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د 200 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم تر سره شول. گلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کې خو د چې د دې په پلارګنی او خسرګنی دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم سي. نو موري زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنوي بوج راسي او د کورنوي ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت دو طرف آمدیم، هم آج آقا
زه ده دوار لورو خواخه دل تراغلیه ما، هم می ده حاجی آقا خواخه و هم زما خواخه و زکه چی ویزه لگوشتونه می خواخه ندی
اضافه رو ما خوش نداشتیم.
دغه پیغلی او زوانان وای لدغه گرد واده چخه هدف ده لگوشتونه را کمول او پا ودونو که ده بیزه دودونو مخنی ولدی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنې اوسیدونکو د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاری، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوژدې کولو وروسته لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډیری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبي کورنۍ دي له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی د خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلک بیخي بېوزله شوي دي، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی. له بل خوا د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله پورې نامزاد پاتې شوی دی، د نو وس نه لري چې واده به وکړي. او که چېرته داسې مثلا د سجمی واده ترسره سي دا ډیر ښه به وي، په دې خاطر چې د ځوانانو د اقتصاد او د نورو کورنۍ او د بېوزلو کورنۍ سره د اقتصاد ډیر کومک کوي.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو په رنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې چاودنه سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت سره سعودي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت والی دی به جنت ته وی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكيار زبل دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسې په تور باندې باندې نشروي چې د خنجرانو پوسی او مسلمانانو په زوسې باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ دي. یو مسلمان څوک مړ دي دوزخ دي، دوی په شراو باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانېنې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هماغه شان دي سوداګانې ګرانده وان یاره د چې لږ سل روپی یا دس روپی دا هیڅ پخ نه دا څه پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل به خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي راډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یې ارزانه خرڅوي او بیا دا په سهاران یا دوکانداران په همداسې غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي کله چې بدی منجی تصمیم